دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوي دي. زبوري ول ککړو په دې وخت خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. هم دغه سیبه د خبرونه په دویم نیمای کې د مشال رادیو اونیز پروګرام هم واوري. خو لومړی خبرونه ته پام راړو. دا مهمو خبرونو سر ټکی. ایرانی چارواکي وایي د هغې هلیکاپټر ملبیا مندلې ده چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او نور لوړ پوړي چارواکي پکې سپاره وو. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره اقدامات وسي. او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څانګې د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمواري منلې ده. وسم د خبرونو تفصیل. په ایران کې د سری میاشتي ټولنې مشر پیر حسین کولیوند وای ژغورونکو د هغې هلیکاپټر ملبه مندلې ده چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او نور لوړ پوړي چارواکي پکې سپاره وو. پیر حسین کولیوند د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې د ده په وینا حالت ښه نه دی. خو اوس تازه خبر دا دی چې د ایران چارواکو پخلی کړی دی چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی په ګډون کسان په چیپای دی هلیکاپټر کې سپاره وو وچل سوی دی. د ولسمشر ابراهیم رئیسی دا هلیکاپټر پرون له هغه وروسته جولفا نومي ښار ته نږدې لویدلی وو چې تبریز ته روان وو. په دې اړه به تفصیل د مشال رادیو په خبرونه کې واورئ. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالیست اعلان کړی دی چې نن به د صوبایي اسمبلی غونډې ته د ورتګ پر ځای د اسمبلی مخې ته احتجاج کوي. یادی د اتحادیه د مئی پر 19 په یو بیان کې ویلي چې دا احتجاج د کوټې د انتظامیې لخوا د مئی پر 13 د پریس کلب تړلو پر ضد کوي. د دوی په وینا د دې ترڅنګ به د مئی پر 21 په ټول ملکي خبریالان د دې پیښې پر ضد د پریس کلبونو مخې ته احتجاجي مظاهرې کوي. دا لغ وروسته دا چې د کوټې انظامي د مئی پر 13 هغه مهال د کوټې پریس کلب تړلی وو چې د بلوچ یکجهتي کمیټې لخوا هلته یو سیمینار اوربلل شوی وو. د چمن پرلت کمیټې د یادی سیمې پر څلورو خبریالانو د دټسوي مقدمې پر ضد د بلوچستان هایکورټ ته درخواست ورکړې دي. د پرلت کمیټې ویاند صادق اچکزی د مئی پر 19 مشال رډیت وویل دوی ځکه هایکورټ ته تللي دي چې د پولیسو او ایف آی لخوا پر خبریالانو دټسوي مقدمې غیر قانوني دي. د احمد ظاهر په نامه خبریال مشال رډی ته وویل د پلټون وفاقي ادارې پر دوی تور پورې کړی چې د چمن په پرلت کې د پاکستان پر ضد خبرې کېدي او دوی نشر کړی دي. د ده په وینا دوی دا تور دوی نو ځکه هایکورټ ته تللی دي. د پاکستان په کراچۍ کې میشتو هندوانو پر سپریم کورټ غږ کړی دی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره د اقدامات وسي. د غوښتنه د مئی پر 19 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې پر مهال سوې ده. د مظاهرې تابعیا کوونکي کول کمار مشال راډیو ته وویل د مئی پر 12 د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې پر 14 هندو نجلۍ پاریا کوماري جنسي تېری سوی او بیا وژل سوی وه. دوی ویل سپریم کورټ ته په لیږلي لیک کې پوښتنه کڑی دا چلو دوی سره دا ظلم ولی کیږي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سره چې دا ظلم زیادتی ولی کیږي. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پدی نوٹس واخلی چې ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کیگو. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو. ولی منگ انسانان نیو. پسند کی منگ دا ہندوانو سره دا ظلم زیادتی ولی کیگی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
د کراچی د ډیفنس سیمی پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف مشال رډی ته وویل چې د دې پیښې په اړه یې مقدمه درج کړي او پلټنې روانې دي. او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څانګې د افغانستان په بامیان کې پر بهرنیو سیلانیانو د برید ذمواري منلې ده. روټرز خبري اژانس خبر ورکړی چې داعش ډلې د مئی پر 19 پر ټیلیګرام دا مسؤلیت منلې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی د مئی پر 13 ویلي وو چې د بامیان په مرکز نامعلومو وسلوالو د مئی پر 19 د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان وژلي وو. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو راځو د خبرونې د سر موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی هغه هلیکاپټر ملبا موندل سوی دا چې پرون لادرکه سوی وو. پر دې موضوع په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. که تاسو اوریدونکو ته ووایسته چې د ایراني ولسمشر د لادرکه سوی هلیکاپټر په اړه تازه معلومات څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. دا د زمام خطا د ایران د رسمي حکومتي سرکاري خبري ایجنسی ایرنا د فارسی ژبې بیان موجود دی چې په هغې کې اوس دغه رپورټ تر مخه دا تایید شوې ده چې ایرانی ولسمشر د دغه هلیکاپټر د سکوت یا د راغورځېدو په پیښه کې هغه ژوند لاسه ورکړی دی. او چې کوم مخامخ ماته زه ګورم دا وخت رپورټ د ایرنا زما مخې ته دی، نو په هغې کې ویلي شوي دي چې دته د شهید د شهادت ذکر کړی دی چې هغه شهادت اوس خپل کړی دی سره د خپلو نور ملګرونو. دا اول ځل دی چې د ایران سرکاري حکومتي رسمي خبري اجانس ایرنا په خپل ویب پاڼه باندې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د وجنې د مرګ خبر تایید کړی دی. دینه وړاندې چې کله پیښه شوې وا نو هم د ایران ځنې رسنیو بیا د ایران چې کوم هلال احمر دی د سری میاشتې چارواکو هم دا ویلي وو چې ملبا دوی چې کوم مشرقي آذربایجان د ایران کوم یوه صوبه ده په هغې کې چې لکه د هغې نه کوم عکسونه دي ترلاسه کړي وو، نو دوی دا ویلي وو چې په دغه حادثه کې د ژوند آثار نشته. دا مخکې د ایران هلال خو البته هغه وخت بیا د مرګ په اړه باندې نو ویلي شوي رسمن. او د ایران سفارت په اسلام آباد کې هم په خپل ایکس باندې سو ټولنیز رسنیو چې کوم دغه اکاونټ دی په هغې کې هم انا لله و انا الیه راجعون والا یو عکس هغې خپور کړی دی. نو دلته په اسلام آباد کې هم یو لحاظ د ایران سفارت د ولسمشر د ایران د مرګ خبر تایید کړی دی او ایرنا هم د مرګ خبر
تایید کړی. خان صاحب، دغه سی رپورټونه وو چې له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هلیکاپټر کې د بهرنیو چار وزیر او ځینې نور چارواکي هم سپاره وو. ستاسو ته چې کوم بیان راغلی دی په دې اړه په دې کې څه ذکر شوی دی کنه؟
بالکل ذکر شوی دی په دې کې چې کوم یو خو اولنې د دوی د وجنې ذکر شوی دی د ولسمشر وروسته بیا نمونه مرتی شوی دی او په هغې کې بیا لکه یو دوی یاد کړی چې دی ورته حجت الاسلام وی الهاشم چې دا نماینده دی یا دی د جمعې د تبریز د مسجد امام دی داغه نوم ورکړی شوی دی. بیا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه امور دی لیکلی دی داغه نوم دی. بیا مالک رحمتی استا دغه یو بل دی چې دا د آذربایجان شرقي ویل کیږي چې دغه د مشر دی گورنر دی. بیا پکې یو بل نوم دی سردار سید مهدی موسوی دا هم د دوی د ولسمشر نماینده ویل کیږي. او بیا هغه سره چې کوم دغه محافظینو او یا دغه چې کوم ذاتی وسره نوکرانو هغوی هم په دې پیښه کې په دې د ایرنا د خبر په بنیاد خبره کوم چې هغه هم دې کې ټول وجلی شوي دي. نو بهرحال اوس په حادثه کې رسمن د ټولو د ولسمشر سره د خارجه وزیر سره او دغه نور چې ځینې نمونه دوی په دې ایرنا سرکاري خبري اجانس لیکلي دي او هغه ټول د مرګ خبر تایید کړی دی.
طاهر خان صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې په دې خبر کې د دې هلیکاپټر د لوېدو علت په ګوته سوی کنه؟
نه، علت نه دی خوده لشوی، فقط هغه سیمې ته چې مشرقي آذربایجان ته د ایران ولسمشر ورغلی وو او هلته د ډیم خبر کې ویل کیږي چې د ډیم د افتتاح د پرانستې وروسته دی بیا د یو تیلو فابریکا د تیلو صفا کولو یو کارخانه د هغې د افتتاح لپاره روانو تبریز صوبه کې چې بیا په لاره باندې د دوی هلیکاپټر سکوت کړی دی مړه شوي دي. نو علت خو لا نه دی ښودلی شوی، البته د مرګ تایید شوی دی. خو وړاندې چې کله دغه پیښه وشوه نو هغه وخت کې د ایران رسنیو میډیا دا خبره ورکړې وه چې ولسمشر درې هلیکاپټرې وې، خو د دې هلیکاپټر حادثې سره مخ شوی او وروسته بیا د ژغورنې ډېرې زیاتې ډلو کوشش کړی، خو ویل کېدل چې په هغه سیمه کې دا غرنې سیمه ده، ځنګلونه دي پکې، او هغه وخت کې هغې دپاره یو مشکل و. بیا د ترکی هم ځنې ډرون هغې هم دوی سره مدد کړی چې ځای معلوم کړي، نو ځای خو بیا وروسته معلوم شوی و. نو لکه دغه خو اوس دا تایید شو چې ولسمشر اوس مرګ دی. مهرباني،
ډیره مننه. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان و چې د ایران د ولسمشر د مړینې په اړه تاسو ته معلومات ورکول.
دا مشال ریډیو ده، که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
رزو د خبرونی د پاتې ریپورتونو پر لور، د پاکستان په سین صوبه کې میشتو هندوانو یو ځل بیا دوی ته د ورپی شو امنیتی ستونزو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی وایي پر سپریم کورټ یې غږ کړی چې دوی ته د تحفظ ورکولو لپاره دی عملی ګامونه پورته کړل سي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د سوي احتجاجي مظاهرې ګډونوالو ویلي چې تیر اونۍ هم پر یو 14 کلنه هندو نجلۍ جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی و. ای سپریم کورټ ته یې په لیږې لیک کې پوښتنه کړې ده چې له هندوانو سره ظلم ولې کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبریال نیازالی راکوي.
هندوانو پرون د مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګۍ نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریونو کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون کړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیری ښکار شوې او بیا وروسته وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې 2 ورځې وروسته هم پولیسو د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلې.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وای زده حکومت نا اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته انصاف ملو شي، قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅوک زما خبر نه اوري. د شپږ ورځو راهسي په حکومت پسې ګرځم، تانه تزم، عدالتونو تزم، خو هیڅوک زما خبره نه اوري.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچۍ ڈیفنس سمي پولیسو ایس ایچ او عرفان اسپ بیا مشال ریډیو ته ویلي د پاریا کوماری د وجنی په تورې د تورنو په ضد مقدمه درج کړې ده، خو یا د مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یا د کمیټې به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل په سن کې د دوی انجونه خوندي نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالی کرشنا کوماری مشال ریډیو ته وویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته، ځکه د دوی سره وار په وار د بدی پیښې کیږي. دا وای هر ورځ زمونږ نیمې نجلۍ مسلمانی کیږي، نیمی خودکشی کوي، نیمی تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشته. په پاکستان کې موږ هندوانو لپاره هیڅ ملاتړ نشته. مهرباني وکړئ، زه تاسو ته لاس نیسم. څوک چې زمونږ د لکاکیو ورونه دي د انصاف لپاره دی ودرېږي. انصاف وغواړئ چې زمونږ د انجونو سره داسې نه کیږي. زمونږ انجونه په کورونو کې خوندي نه دي، نه په ښوونځو کې او نه د کار په ځای کې. زمونږ انجونه په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. د یادی مظاهرې تابعیا کوونکی کول کومار بیا مشال ریډیو ته وویل دوی د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي. دی وای موږ د هندوانو سره چې دا ظلم زیاتې ولې کیږي، د سپریم کورټ چیف جسټس دې په دې نوټس واخلي چې ولې موږ هندوان بیا بیا د بدو پیښو ښکار کیږو، ولې موږ پاکستانی وګړي نه یو، ولې موږ انسانان نه یو، په سند کې موږ د هندوانو سره دا ظلم زیاتې ولې کیږي. په 2014 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 18 کالو نه د کم عمره هلکانو انجنو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خو وروسته ځینې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وې او تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. هندوان وایي وار په وار دوی په نخه کیږي، کله یې د کچې غله د پیسو لپاره تختوي، کله یې انجنونه په زور تختول کیږي او مذهب یې بدل شي او ودونه یې کیږي. په پاکستان کې هندوان، عیسایان او سکان له کلونو راهسې په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي، خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لګکیو انجنو په عدالتونو کې منلي چې په خپله خوښې مذهب بدل کړی او ودونه یې کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمره انجنو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقونو کارپوهانو د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې وه چې د کم عمره انجنو د جبري ودونو مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د شمیرنې له مخې په پاکستان کې نږدې 6.5 لک هندوان اوسیږي چې پکې 2.5 لک څخه ډېر پښتون کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارک، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نورو علاقو کې میشتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوسم ځو چمن ته. د چمن پلت کمیټې وایي دوی د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړې دي چې د دې سیمې د څلور خبریالانو پر ضد درج شوې مقدمه دې لغوه کړي. د دوی په وینا د پولیسو او ایف آی لخوا درج شوې دا مقدمه غیر قانوني ده. د لغوه وروسته دا چې د پلټنو وفاقي ادارې او پولیسو د چمن څلور خبریالان په دې تورن کړي چې د چمن په پلت کې د ریاست پر ضد ویناګانې شوې او دوی خبرې کړې دي، خو دا ریالان دا تور دوی. ایوب تر نور حال رکوي.
د کمیټې لخوا د مې په 13 نیټه په یو درخواست کې ویل شوي دي چې پولیسو او د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف آی لخوا دا عمل غیر قانوني دي، ځکه چې په پرلت کې د پاکستان په ضد هیڅ ډول خبرې نه دي شوي او نه هم رپورټ شوي دي. په دې اړه د مې په 19 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت کمیټې ویان صادق چکزی وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده، هغه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دي د چمن پر سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم سي.
درنا بقاعده د پښتانه کام د عزت او د پښتانه کام د تګ راتګ د لارې په دې پاسپورت ون ډاکومنټ رژیم خلاف د نور د ریاست پاکستان خلاف نه ده، او عین قانون موږ د شی موږ نه دی پامل کړی. ته خدای مکه موږ ټایر جلاو کړی دی، خدای مکه موږ یو روډ ګملې ته تاوان رسولی دی، پر امن ناست یو. په دې کې ډي سي خپل موږ سره شرکت کړی دي چې موږ سلام درته کوو، تاسو امنیت او تاسو د پرمن ماول ته بدبختانه د زورورو خلکو په اشاره د ایپایار پر صافیانو ورونو باندې په دې کار سو د आवाज دباوي. زموږ ډیره خوا پر صافیانو باندې بدیج چې پر ازادي صحبت باندې خو څوک دا نس کولای چې پرغه باندې عمله وکړي.
د دې افار په اړه مشکله د ټولنیز رسنی د خبريال احمد ظاهر څخه وپشتل، نو هغه راته وویل چې دوی د انصاف د ترلاسه کولو په خاطر د بلوچستان های کورټ دروازه ورټه کولې ده.
ایفای والا پر خپل ایفایر کې دا الزام لګولی دی چې دغه څلور کسه چې احمد ظاهر، مولاداد سلطان، حبیب الله بشردوست او حضرت علي عیار، دوی په چمن کې چې کوم پرلت احتجاجي پرلت روان دي، په دغه کې ځینې خبرې د ریاست خلاف شوی دي او دغه خلک راولاړ شوی دي چې دغه خبرو ته خبري پوشش ورکړي دي او دا خبرې تر نورو رسولي دي. ریاست خلاف چې کوم ویډیوګانې کیږي یا کوم نور څه مواد نشري چې دغه خلک ملوث دي، تر څنګه بیا پولیسو بل ایفایر کړی دي. پولیس وایي چې نه، دوی بیا راولاړ شوی دي، د پریس کلب مخ ته ولاړ دي او د دوی ډنډې په لاس کې دي. خلکو تناري وایي چې د ریاست خلاف دوی را بړکاو کوي. ایفای والا یو خبره کوي او پولیس والا بل خبره کوي.
دا د ونې وړ ده چې د چمن پر لا تیر کال د اکتوبر په 28 نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت له لوري پریکړه وسوه چې د نومبر د لومړني نیټ څخه به د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو تګ راتګ د شناخت کارډ یا تذکرې پر ځای اوس پر پاسپورټ او ویزې د لارې کیږي. خو د چمن اولس د حکومت دا پریکړه په کلکه سره رد کړه او وی ویل چې دوی به د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې پر یاده پوله تګ راتګ کوي. او د پرلت غوښتنه دغه وروسته توده سوه کله چې د مئی په درېم نیټه د پرلتوالو په خبره د سردی عسکرو له لوري د پرلت پر ځای برید سوی چې له امله یې دوه کسان مړه او لس نور زخمیان شول. خو په کوټه کې د سردی عسکرو ویان په یو بیان کې دا تور نه یوازې په کلکه سر رد کړی، بلکې ویلي وو چې پرلتوالو خپله دا عمل کړی دی، لیکن نوموړي په دې ترڅ کې څه شواهد نه وو وړاندې کړي. د پیښې وروسته پرلتوالو د مئی د څلورمې نیټې څخه نه یوازې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند کړي، بلکې په چمن کې د پاسپورټ دفتر او نېشنل بینک تر څنګ ځینې نور سرکاري دفترونه وتړل، کوم چې تر اوسه بند دي. وروسته له دې د چمن پولیسو او د اف آی ای لخوا د ټولنیزو رسنیو د څلورو خبریالانو په ضد اف آی آر یا مقدمه وسوه. وروسته بیا د کوټ چمن لوی سړک د خلاصولو او د پرلتوالو سره د خبرو په خاطر د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د بلوچستان اسمبلی د سپیکر کیپټن عبدالخالق په مشرتابه کې یو کمیټي جوړ کړه، چا چې د مئی په 14مه نیټه د پرلت د مشرانو ترڅنګ د سیمې قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او د دوی څخه غوښتنه وکړه چې هغه د کوټ چمن لوی لارې سره سره سرکاري دفترونه خلاص کړي، خو پرلتوالو دا حکومت دا غوښتنه رد کړه. وروسته د کمیټې غړو او پرلتوال ته تسلی ورکړه چې د پولې په اړه به د دوی تجویزونه یا د کمیټې د صوبې اعلی وزیر و مخته وړاندې کړي او هغه به تر وفاقي حکومت پورې ورسوي. هغه وخت د بلوچستان اسمبلی سپیکر دا هیله هم څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به د دې ستونزې یوه نتیجه راووزي. خو د یوې اونۍ څخه د زیات وخت د تېرېدو برسېره د کوټ چمن لویه لاره زیاتره د افغانستان لپاره په تجارت تی شانو بار لاریانو په مخ اوسم بند ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي چې له سبا څخه به د خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون د ملک په بیلابیلو سیمو کې سخته ګرمي پیل شي. د دوی په وینا په دې ترڅ کې شاید د تودوخې یا حرارت درجه تر 40 هم واوړي. اوس پښتانه دا چې په داسې ګرمي کې خلک څنګه د ځان خیال ساتلی شي، د مشال رډي خبریال شبیر احمدجان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د موسمیات محکمې لخوا د زیارت پر ورځ جاری شوی بیان کې خبرداري ورکړې چې په پورته فضا کې د زیات فشار د ستون په نتیجه کې د مئی 20مه نه خیبر پښتونخوا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر ګلګت بلتستان او بلوچستان صوبه کې به تر 23 مئی پورې د ورځې درجه حرارت د معمول نه تر 30 تر 40 ډیګري سانتي ګریډ پورې سیوا وي او د سخت ګرمۍ د سپو یا هیټ فیو صورتحال راتلی شي. دا چې د سخت ګرمۍ د سپه یا هیټ فیو ست وایي نو د ماحولیات ماهر او د هوا د پیژندنې ادارې پخوانی چرواکی سید مشتاق شاہ مشال لیڈو تا وای
دی وخت کی جکم دی مونگا سورز اول دی مائی ٹیمپریچر چلے دو نو اشپز شپگو دیر شوی چلو رو دیر شمنس کی ڈگری سنٹی گریڈ منس کی چلے دو اس رو رو زیادی دل شروع شو بیا لارو ات دیر شتا او پرن چی کم دینو یو کم سلوی خطا تا ورسی دو بیا دی منس کی دا سی چلو شی چی دا ویدر سسٹم دا سی گڑی وڈی جوڑی شی چی دل تکی ہواگان نارملی دی گرم علاقونا یعنی سراغان طرف نکم جی انڈیا کی دا یا پاکستان کی بلوچستان سرا یا دا سندھ کی چکم جی آغا آواغانی دی طرف دا خوریشی نو آغا زان سرا درجہ حرارت دی دریو نسلور ڈگری بازی وقت کی 15 ڈگری پوری اوچت کی نو دی تبیا مونگا ہیٹ ویو یو یعنی نگرم آواغانو یو لہر راشی
تا چی کم اسباب دی چلاو جی دا ہیٹ ویو جوڑی گی نو مشتاق شاہ زیادہ وی
دی وقت دا چی پا برا ہوا کے تقریباً 15 فٹو نوالے تر لزر فٹ پوری ہائی پریشر کم کی چی دی ہوا دباؤ زیادی آگے ہائی پریشر سر دا سیوشی چی دازم کی نچی کم لیرو نا واپس اٹماسفیر تزیو زن سر کم درجہ حرارت واپس ہوڑی آگا بلاک شی نچی کم ہیٹ زم کی ترازی نو آگا تقریبا نمتر ایریا کے ٹرپ کی گی نو دی سر بیا انتہائی شدید ہیٹ ویو جوڑ شی نو نن سوا دا یو اشتم نچی دی کم یادی نو دا اوما غا ہیٹ ویو دے چی دا ہوا گیا نچی دی او دا گرمی دا لہر نچی کم دی دا با دی زم کی او دی پینزو زر فٹو منس کے پند بشی دا با اٹماسفیر تا بنی شی تلے نو دی سر بیا دا درجہ حرارت بسیوا شی
دا دینا آمول سرنگ زان بچ ساتی لی شی نو خیبر پختونخوا کے دا چاپیریال یا دا ماحولیات و محکمی ڈپٹی ڈائریکٹر حبیب جان وائی چرا دی مخنیوی خو حسی هم ممکن پدی ندی چی دا دا نلیوال تو دوخی سر تڑل عمل دی خو باید خپل کوشش وکو چی زانو نور سر بلد کلو او هوا کارونا او گامونا نا ڈڑا وکلو کم چی دا گرمی دا زیات دو سبب گرزی
کوشش وکو چی زان ہائیڈریٹ ساتو یعنی دا اوبو استعمال دا سکلو مونگا دیر زیادو کو خاص کر بیا دا وڑو مونگا خیال ساتو دا کم اولڈ ایج بوډاګان دی دا وی خیال ساتو کنه دا کورونو دا سی مونگا طریقے سره دا کوچه دا ہیٹ کم یا گرموالی دا کم نہ کم راشی سولرائزیشن خو اسیم زمونږ خیر روان دی په ملک کې ریزات خو دغه می خو دغه چیرې سولر سایت ته سړی لاړ شي
موږ جاتوی چې پاکستان د نړۍ په هغه هوادونو کې شمیر دی چې د نړیوال تودوخې او اقلیمی بدلون تر ټولو زیات اغیزمن شوی نو هڅه پکار دی چې ونی بوټي زیات وکړو او به ضایع نه کړو او ماحول پاک او صفا وساتو طبي پوهان وایي چې د هیټ فیو یا ګرمې سپې نه ځان بچ ساتلو لپاره باید نرونو کې د تلو نه ډډه وکړو کس کار لا وزو هم نو چې سر پټ فی د اوبو د یخ میوو سبزیانو او استعمال هم ډیر وکړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
مشال ریډیو ته غوښیست اوریدونکو د افغانستان د شمال ختیز او شمال ویدیز له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلابونو خبرونه ورکول کیږي د سیلابونو تازه لړۍ په دایکنډي ولایت کې هم زیانونه رسولې دي د طالبانو حکومتي چارواکي وایي چې هلته تر 200 زیات کورونه زیانمن شوي او د مړو شمېر هم سلو ته نږدې شوی دی اسمت ساروان په دې اړه نور حال کوي
په داسال کې چې د افغانستان د شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالی زیانونو خبرونه خپره شوي دي باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د دایکنډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یو مسؤل علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تیرې جمعې په سنگ تخت میرامور اوشترلی شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونا او کرنیز مځکي د اوبو سرچینې او سړکونو ویجاړ کړی دي په دایکنډي کې د انساني مرشوبلو راپور نه ورکړی شوی خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمېر اویا ته رسیدلی مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 65 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی اسمت الله مراجی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خراب هوا له کبله نه دي توانیدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډیره ځپلې ده ورسوي
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالي سوي ځکه هوا لږه خرابه ده کله چې د هوا وضعیت ښه سو سم د لاسه به له خپل ټیم سره له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي د زیانمنو سو کسانو سروې کړي ده له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړي چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوی روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي د ساور میاشتې په 21مه په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنۍ مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ډو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو ته وړیاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوي دي. د مهمو خبرونو د سرټکو یادونه کوو او له غور سوي تاسو ته د مشال مرکه وړاندې کوو. تازه خبر دا دی چې د ایران چارواکو پخلی کړی دی چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی ورسره د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او نور کسان چې په هلیکاپټر کې پرون سپارو او هلیکاپټر لویدلی و د دوی په وینا نن سهار یې موندلی چې هغه ټول وژل شوي دي. بل پلو هندوانو په کراچی کې احتجاج کړی او د پاکستان له سپریم کورټ څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې تحفظ ورکړي. د دوی په وینا هر وخت له دوی سره ظلمونه کیږي، وژل کیږي، خو د دوی په وینا امنیتي ادارې مخنیوی نه کوي. بل پلو د چمن پر لات کمیټې د دې سیمې پر څلور خبریالانو د درسې مقدمې پر ضد های کورټ ته تللی دي. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیز پروګرام مشال مرکه وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه ګلای یاست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایازم. څنګه تاسو ته معلومه ده، په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی له خولې نه اورو. نو نن را سره په دې خبرونه کې هم د پښتنو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمونږ په بیلابیل خبرونو کې هم غږ اوري، شیرعالم شینواری صاحب میلمه دی. شیرعالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت دی چې په اکاډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر څنګه سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کوو. شیرعالم شینواری صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
ستاسو، ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت ویستلو. زمونږ پښتنو سیمه کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي، مونږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمونږ په بیلابیل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځئ هم، خو زمونږ اوریدونکي په لږ شان کې ستاسو زمونږ تعارف ته وکړو. نو بحث یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وئ؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 اویم کې مې پیدایش شوی دی. پیدایش یم، بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلی دی. لوړګي کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی یم، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزۍ کې او بیا وروسته په پښتو کې ماسټر کړی دی.
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو، شینواری صاحب، ک د پښتنو سیمې مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده، نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیره خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېرې مجبورې وي. خدا زما ذاتی شوق و، یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والی وجه وه چې هلته شعر و ادب خلق و. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی، اول ورته ویلی هغه په خاص دغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وې. نو فاروق شینواری مې ډېر د نږدې نه لیدلی و، د هغې کورنۍ سره مې هم تعلق و. بیا د شعر و ادب ټول نه غټه وجه دغه وه چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټولو خبرو وهڅولم. او بیا انګریزۍ سره مې په دې وجه رابطه شوه چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې و، افریدې و، د خیبر و. نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې مې ذکر وکړ خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکل مکم او لوستل مکم او زه خواریم په دې کې وکم بس دا مې شوق و کله زمونږ په علاقه کې داسې ایس سچویشن نو زمونږ زیاتره خلک افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورې هم همدغه وي دې د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري زما ټولونه هم ترانسپورت سره متعلق وو زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی او تر اوسه پورې نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی
شینواری صاحب لکه څنګه تاسو ویل چې خپل شوق نه تاسو راغلي موږ ته تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو نو تاسو ځانګړتیا کومو ګورو شعر ادب یا استاد په حیث معنی لیکوال کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه مشته
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې زه استاد ما په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې نو زما شوق د ټول شوبو سره زما شجبه سره هم شوق او ادب سره هم شوق او ورسره د فن سره تړن لروم کې خلکو یو هنرمندانو سره هم تعلق او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چې هغه څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول نو دا به موږ تاسو زموږ به یو ځای تللو دې ته ټوکا خیالو کې دا موږ کور کول نو دې سره مم شوق پیدا شو د دې د ژوند حالات سره مم نږدې نه مولدل یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو ولیدل لوی فنکارانو تر درمیانه او دا غې نه پس تر اوس چې کشران کول کم راغلي دي ټول فنکارانو او ارتستانو شاعرانو دیبانو سره به نه هی په نفسه تعلق وي او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانو دیبان دي کده کوټه څومره شاعران دي کده په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعرانو دیبان دي ټول سره زموږ به تعلق وو او دی
شنوري صاحب لکه څنګه تاسو ویلې دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی خو لکه خامخا وته چې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دی
دا خو زه ماته ګران شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وایي نو زه وایم چې په کار دی چې موږ د خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو کلیات خوشحال
ها
او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړی دی نو ما خیال چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو را تیر شوی دی دا غینه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې څه تیر شوی دی کومه بغدادي تیر وګورو دا دمر دمر لوي نه چاپ شوی کانون له سو فارس دول سو فارس کې د نصیر احمدی صاحب کتاب چاپ شوی دی نو دا څه کې چې کچاپ کتابونه موږ وګورو نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان مو دی ټول علاقه کې چې تیر شوی بیا موږ ملکړ فیل فورس چې موږ وګورو نو دا د انګريز دور نو اوسه پورې چې ستیریږي دا د ریو ریپلیکا ده دا ریو ریپلی ده باکه ده بیا انټرویو وید هیستری زما په خپل ژوندۍ کې زه ډېر
اوریان فلاسی والا وو
یعنی اوران فلاسی بالکل او هغه ترجمه هم شوې دي دا سه موږ که وګورو په انګلیش کې دا مای خیبر مریج وګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې ځان ته د پښتنو خوره هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و د دمور د شاه شجاع خورزه و او هغه په اتلس کال په خیبر کې تیر کړو دا په نت باندې ټول موجود دی پی ڈی ایف فایل کې هم شته دی نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سایل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دی د لایک زاده صاحب لیکل دی د اسلم خان جی صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې سم کې لیکل کړی دی زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې او هر ځوان له پکار دی چې دا ټول وګوري دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان له پکار دی چې وګورو موږ به ټول سیاسي حالات نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره واندی دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا که په دې مونږ ځان پوه نه کړو زما خیال نه دی چې مونږ به دې ته ورسو چې مونږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې آئنده حالات مونږ بیا وپېژنو یا پته ولګولی شو چې آئنده به څه کېږي. نو زما په خیال خو دغه زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار دی چې ځوان کول د دې نه خبر شي.
نه دا هم ډېر غوره تجویزونه وړاندیزونه تاسې ورکړل. د مشال لیدونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خون کې شیر عالم شینواری صاحب ملمه دی. یو لښنه د مالو د میرستو به حاضرېږو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د امیرو شیر عالم شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، ستاسو که په موږ د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلي دي، دا هغه څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوس هم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو ستایل په ډان اخبار کې براتلل، په نورو ورځپاڼو کې براتلل، په سټیټمنټ کې براتلل، نو تاسو د دین علاوه چې کوم خپل کوم غدي ژباړلې هم دي کتابونه خپل هغه هم تاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي، لاین اپ کړې دي، کولا مې چپ باندې راوځي چې تر سره وخت نه ملو شوې. یو دوه مې ودی دا چې کله هم یو لیکونکي په اصل کې چې کله زما سره دا مطلب نه چې زه بالکل په اصل کې یو لیکونکي ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه پکې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سیزن پکې اډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړي. البته دا چې لیکل خډیر دی، د دې ریویوز هم دی، د دې فلم ریویوز هم دی، د دې کتابونو ریویوز هم دی، د دې شخصیتو ریویوز هم دی، په دې کې د اټستانو د زندګۍ حالات هم دی. نو دا ریویو ما نه پاتې نه راغې چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډېر سیزن دی. البته یو شارټ ټیک مونږ جوړ کړو د ټیچر لپاره چې دا کم استادان د پرایمری سکول استادان دی یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا مونږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به مونږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه مونږ ویلو چې کوم په لاس باندې مونږ محسوسولی شو یا مونږ لیدلی شو، کوم چې مونږ نشو محسوسو، مونږ په لاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو مونږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې مونږ وینو،
بالکل
خود موسیقي بنیادی طور سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به مونږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د
ماشومانو
بالکل په نصاب کې به مونږ څنګه اچو. په دې باندې دا په نت باندې موجود دی، ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن، دا یونیسکو یو پروجیکټ شو. زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، که څوک ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کېدی شي. چیرې زه انګلیش ټیچر مې زه به انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګه یو ځای کوم چې زه انګلیش ژبه وښیم، بیا به دا اردو سره زه څنګه کوم، دا به زه بایولوجي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میتھ سره، دا مونږ ټول دا یو پروجیکټ کړو. په دې کې مونږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه لپاره مونږ یو ټیچنګ کټ تیار کړو، یو داسې اعلی ورته وایي چې پاغې کې دا ټول سیزنو پاغې کې لوبې هم شامل وي، پاغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دی کورنی هغه هم موږ شامل کړو. د دې لپاره چې کلایمټ چینج دا اوسې کم طبیعي بربادي ده، نو چې دې نه خلک پته ولګي چې دا بوټی ډېر ضروري دی زما لپاره، دا کټ کول نه دي په کار. اوس چې کم دی موږ وکړو، موږ سره وکیب لري نشته، موږ بوټی پیژنو نه، ځکه دا د فوکلور نه زموږ پورا حافظې نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډېر هول سم پروجیکټ و، هغې کې ډېر سیزونه وو. اوس هم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې به تاسو ته بالکل زما ما پرې لیکل کړي وو، او زه د فوکل پرسن هم د پښتونخوا. نو دا چې درې څلور پنځه کاله کېږي ډېر زیات لرې نه دی شوی، خو دا ډېر زیات ریلیونټ او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلي، تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
ها، داسې مم کړې دي چې لکه داسې شوي دي چې لکه صحیح سمې کړې ده، ډېره ویسه نه چې هغه کوم ډېر ضروري ما ګڼله، نو داسې مې کړې دي. ما خو تاسو ته چې ما ولا کتاب تک نه دی ورکړې، خو داسې مم کړې چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته، انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي. او ډېر لږ لږ چنکس کې ما کار کړی دی، فریگمنٹری غوندې ورته ووایي چې په حصه حصه کې دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري. او زه مطمئن کېږم نه، بیا به ما خبر وکم چې زه وایم چې نه دا مکمل نه دی، دی کې چینجز په کار دی، دا به بیا څوک ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري. خو شیئر کړې مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپل ټولو سټوډنټانو سره مې شیئر کړې دي، او دا مې یو شوق دی.
تاسو یو دوه خبر ته اشاره وکړله، یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې، اصري حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یاد غکیږي، او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟
ها نه، دا څه دی چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لوستل دی، هغه خو د ټولنیزو رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی، او ټیک ټاک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو، خو ټیک ټاک ریسرچ په حواله چې وګورو، مخکې صرف پېښور یونیورسټي وه، هغې نه به ریسرچ خلکو کوله. اوس خو دا څومره یونیورسټي چې دي په هغې کې د پښتو څانګې دي، او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ورسره اختلاف کېدی شي، ځینې موضوعاتو سره زه وایم چې په کار دي چې زمونږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټوډنټانو له زیات توجه راوګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي، یعنی په یو موضوع باندې کار وشي، نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیتو باندې کار ډېر شوی هم دی، لکه مثلا ګولایاس صاحب او د هغه کار او زیار، یو داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند، لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته، که موږ موضوعات راواخلو، موږ شخصیت پریږدو. شخصیت باندې ډېر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې، نو دغه صرف یو کمی ممکن ده چې تحقیق په هغه ډګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسټیانې جوړې شوې دي، او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی، یا ایون په اردو کې کم کار کېږي، یا ترجمو چې څنګه ډېر زیات ضرورت دی، موږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب، تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې، په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی، تاسو خپل خبره هم وکړله چې تاسو داسې یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خیبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای، چې خلکو ته او ښوونکو ته هغه زده کړې هغه کوي. که په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ته مونږ ګورو، نصاب موجود دی، کتابونه ښه ډیر دي، لیک لوست هم شته، پوها څومره ده؟ که مونږ ګورو د ښوونکي چې دي نم پخوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول، دا هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه؟
بالکل او ما غرنګ دی، ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرم نه شوه، صحیح معنی کې بالکل نه شوه. زه په خپل دې خبره کایله، ما تقریبا سلور دیش کال د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی په کار ده. زمونږه د ټیکست بوکس چې کنده مکمل ختمې بل په کار دي. ټیکست بوکس چې کوم دي، دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي. کنټینټ چې هغه د بر نه راغلی دی، هغه ماته اچولی شوی او ما داسې سټوډنټ ته ورکوم داغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه چې ما ته همدا کانټینټ را کړی شوی دی هغه لږ لږ ډېر غونې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچې مغه ریپروڈیوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډېر رجحان دی دا مونږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوهه او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ به هلته وي چې کانسپټس او آیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپله مونږ چې چرته تاسو پاتې کیږي هغې ته تعلیمي نظام ته چې تاسو وګورئ هغه په صحیح معنو کې یو نظام دی هغې کې به د ماشومه پوهه او د هغه تنقیدي شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه به هغه لیکل کوي هغه به خپله باندې د یو څیز تحقیق کوي هغې به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکې ځي دا به نه وي چې هغې کې یو ټیکس بک دی هغه به بې ګوري او د هغې ټیکس بک نه اخوا دیخوا نوټس نوټس هر څه به دی باقاعده ډایجسټ کوي به او هغه به چې کوم دی واپس راوباسي او ریپروډیوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او آیډیاز ماته راولي زه به په دې آیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا 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 ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلیکل شي هغه راوالو بیا موږ دې ته نه دي کتلې چې دا دی لیول ماشومان لپاره وای کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویجوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې دی یو ماشوم چې ټوینز هم وي نو د هغه بل ماشوم په رنګ ذهن نه وي د هغه پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي د هغه انوایرمنټ جدا وي د هغه فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او په هغه باندې پوهولو یا د پوهېدلو انداز جدا وي نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فی الحال بالکل معتبر نه دی ټیک نه دی او دا بالکل کې دی شي دا بالکل کې دی شي دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولای شي ته په خپل بطور ټیچر په خپل کوشش کوم چې څومره زمانه کې دی شي دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اغوستو دا زموږ په زمانه کې چیرې نه وز تاسو په خپل دور کې بچرې نه اوریدلې دا خو پرنسپل سره الله زموږ خصاتي چې هغه ته ميدار تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل سره مو سره اتفاق وکړلو او بیا خپل ملګری په دې رضا کړ چې دا کمیونیکیشن سکلز تر د لینګویج ټیچر کار نه دی دا د هر ټیچر کار دی تاسو نوې نوې آیډیاز نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي هغه کې د تمنو وایي چې موږ انګریزي نه راځي انګریزي خو چلو زمونږ د مور ژبه نه ده پښتو زمونږ مور نه ژبه نه ده دا پښتو خو زمونږ مور ژبه ده کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه دا وایي چې سنوم دی د کم کلی ورور دې سکار کوي والد سي دې سکار کوي روزګار دې څه وي او تاسو په علاقه کې څه مشهور دي نو ماته به بالکل ناراضي ابا زه به ځان ساتم چې نه نه خبر ځنه شم کولای نو دا لیک اف کانفیډنس دی دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بره راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی زه شخصیت ما زه څه خبرې کولای شم ما کې دا پلان شته چې په سټیج باندې راځم پر اوستر باندې زه درېږم نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز باندې روانو په منډه روانو او په لاس کې څه کاپي یا کاغذونه دا هغه نه پک خپل کیسه ور پسې ولیکي دا ترس کې کو تقریبا 2500 کال وشو چې به نه مونږ نیو خلاص شو دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو ځکه چې دا کریټیویټی زموږ بلاک شوی ده نو بس دا شی وخت چې دا څه کوي لکه مونږ با غزړه ستوري ډی کنسټرکټ کوو
خبر خو
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو شینواری صاحب د پروګرام د اخري برخه ده تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور دیش کال نه زیات تاسو ایز د خون کې پتو غمانی کمنګ د خیبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري الته حالات څنګه ګوري او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کمنګ خبره کو د سیمو خبره کو نو څنګه ګوري تاسو
ګور دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنی
معنی دا چې سکولونه زیاتېږي کتابونه زیاتېږي مفت کتابونه ورکو مفت کتابونه ورکو سکولونه زیاتېږي سکولونه زیاتېږي یونیورسيټي زیاتېږي
کوم
علم او پوهه درجه به بره نه کیږي ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته
صحیح ها
کریټیکل تھینکینګ ونه پیدا کیږي زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کیږي لگا سوال نہ پیدا کی اسٹوڈنٹ بس سوال ہو کی ضرورت نشتا پکے دا جس پکے منہ نہ رہے چولے دا چپ نہ منگا گا خالی کڑے رہے مجھے بسنگ ترقی کی تو ترقی کا دے تو اسکول نہ بالکل ڈیر شیویری یونیورسٹیاں نے ڈیر شیویری جنکو اسکول نم زیاد شیویری اسلامی مدارس ہم ماشاء اللہ منگا خو آفر مقدار کی تب سے پتہ لگی چپا ہر مرحا محلہ
اسکول
جوڑ شیوے رہے بالکل جوڑ شیوے رہے وہ خبر رہا او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېر مینه لرو ډېر زیات شي دي خو فکر او سوال چې پیدا کېدل کومه طریقه ده نو هغه د تعلیم نشي پیدا کېدي هغه تاسو طریقه د دنیا کې د چرشته نه کچرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې د 200 کال په خوانی سکول کالج ګورم نو هغه د پاکستان تراشي زمونږ د وطن دی وګوري بالکل د 200 کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه و نو هغه سم جاری دي
شنواری صاحب لکه تاسو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه خو د بهسې د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکلولو چې خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړی کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو لپاره کار سدي چې خپل توګه معنی هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبر کوم
پس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی دې کې به والدین هم دې کې به د والدینو بچي هم او دې کې استاد هم او بیا تر ډېره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی سو پالیسی میکر دی سو پالیسی امپلیمنٹ کوي سو پالیسی راوړي نو دا ټول خلک پم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زمونږ آینده مستقبل دی روښانه شي نو پکار دی چې ته موږ داسې نصاب جوړ کړو چې هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کړي فکر پیدا کړي هغه ماشوم به په خپل باندې د دې معاشره خیال ساتي هغه په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لار ځان ته ټاکي کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا به چیرې داسې نه کوي
شیرالم شنواری صاحب په اخره کې ستاسو غږ ټول اوریدونکي اوري زخ یو کشر په هسمانی دازمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وسه پیغام وي
پیغام می بالکل همدغه چې مونږ خپل شوري حسو کو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې ز خپل بهیست استاد یا بهیست شاعر ادیب یا بهیست والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کو دي چې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته موږ خپل خبره ورسره وکړو د تعلیم نه به بیا هم جوړ شي او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته فیس ورکړې ده ماشوم تلې ده زمان اور کار ختم شو بس زه به خپل کار کوم نو بیا دا څه بکی کې نه زه هم په کار کې دا ټول څومره کسان چې می یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چي نو زموږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي نه په شاعرۍ باندې کیږي نه په ادب باندې کیږي نه په سکولونو زیاتولو باندې کیږي دا با هوریزنٹل ڈیولپمنٹ نه پکار ورټیکل ڈیولپمنٹ هم پکاري
شرالم شنواری صاحب ډیر زیات مننه چاسو تومره وخت وستلو غټوري خبرې مو از موږ اوریدونکو سره مو شریک کړي ډیر زیات مننه تاسو نو
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نو
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتو په خدمت کې حاضر يم تر هغه پر خپل کوربه غوښتل اجازه ورکړي په لوي مسپارم.